سلام او ستړي مسي وخت د ماسو شندري بچي سوي من د سیشن دی ورځ د 2015 میلادي کال د اگست 14 نیټه ده د مشالې د په یو بلګړي کې موږ صاحب الحی کاکړ کله کوم چې لدا روغ جوړ خوشاله بیا سپدې کړي کې د پاکستان د ولس مشر د دې هیواد د یو عوامي خپلواکۍ د خوشالۍ په موقع باندې وینا د دې تر څنګ په بلوچستان کې د کان کیندونکو د مړ کېدو په اړه او د دې تر څنګ په د پاکستان انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو. په آخره کې دفتر د مشال مجله لرو خو په پیل کې به کتاب برخورونه لرو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان د سکرو یو کان کې د حادثې له امله د سلورو امدادي کارکوونکو په شمول د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې. افغان چارواکي وایي د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ چینایي پوځي کیمپ افغان طالبانو قبضه کړی. ملګري ملتونه وایي د ماتې باوجود په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 20 نه تر 30 زرو پورې وسلوال شتون لري. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کوټي کمشنر هاشم غلزی د اگست په 14 مشال ریډیو ته وایي د سورنج اسکرو کان څخه د وجل شو کسانو د جسدونو راوستلو لپاره د کارکوونکو عملی سلور کسان د زهر جنوګي سلوجي مړ شوي دي. له دې سره د اتوار د ورځې د 14 نه پس د وجل شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې او تر اوسه د 10 کسانو مړی وستل شوی دی. دوی وایي اوس هم د 200 کسانو جسدونه د کان دننه موجود دي چې د وستلو کار یې دوام لري. چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د سکرو په کان کې د 14 له کبله 14 مزدوران ګیر پاتې شوي دي. چارواکي وایي د سکرو له دغه کان را ایستل شوي جسدونه د خیبر پختونخوا د سوات، بونیر او د شانګلې سره د تړاو لرونکو کان کوندونکو دي. د سورنج سکرو کان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په 40 کیلومتر فاصله کې په سنجیده غرونو کې موقعیت لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې فریمه مشر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت د ورغژو او کورمی اغیزمنو شو کورونو سره به ډیر زر د شمنې سره سمې نغدي مالی مرستې وکړي. سراج الحق وایي دا مرسته د 50 روپو په اندازه ده او زیاتره هغه کسان او کورنۍ له دې بې برخې پاتې شوي وو چې خپل سیمو ته د ستنېدو پر مهال خپل ځانونه له دوی سره رجسټر کړي نه وو. بل پلوه اغیزمنې شوي کورنۍ وایي حکومت دې زر دغه ګام پورته کړي. دوی همدارنګه د کورونو د بیا رغونې لپاره هم د نورو مرستو غوښتونکي دي. په کورمو ورغژو کې په اوس په دې وروستو کلونو کې د تعمیري وطن کوه سفید او اپریشن ماموزه په نوم عملیات ترسره کړي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ اغیزمنې شوې وې. د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع ډیپټي کمشنر شفیع الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د چاپیریال ساتنې په موخه په یاد ضلع کې د ونو بوټو کرلو یوه لړۍ د پاکستان د ازادۍ د ورځې د مناسبت راهیسې پیل شوې چې د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي.
د ماحول تحفظ حوالے سره مونږ خپل زبردست دایو پروگرام می شروع کړی دی. نو دا مونږ د 5 لاکھ پودو آغاز کړی دی فی الحال د اگست او 15 سپتمبر پورې.
د بونیر ډیپټی کمشنر وایي په دې کمپاین کې رضاکار برخه اخلي او دوی امید لري چې دا پروسه به په کامیابۍ بشپړ شي. افغان پوځي چارواکي وایي چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کیمپ په نامه قرارګاه تېره شپه د طالبانو لاس ته ورغلی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردویان د ګرمن حنیف رضایی ازادۍ ریډیو ته وویل چې د قرارګاه محاصره شو سرتیرو دوه ورځې مقاومت وکړ. دی وایي شپږ کس ټپیان او شهیدان د جنایانو په کیمپ کې پاتې دي چې اوس د طالبانو لاسته ورغلی دی. هغه شمیرې چې ما ترلاسه کړي یو شمیر سربازان یعنی نور عسکر چې هلته وو فکر کوم یو ټولې د ملي اردو وو او شاوخوا 10 کسان د سرحدي ځواکونو وو. دوی له کیمپه لویدیز لور غونډیو ته وتلي دي. ډګرمن رضایی زیاتوي چې له کیمپه وتلي سربازان تسلیم شوي نه دي خو دقیقه شمیره نه ده معلومه چې څومره عسکر مړه ټپیان یا اسیران شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډیرو برخو ایستل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د ښار په سلو کې نوي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه مشال ریډیو ته وویل
د غزنی خار لومړی دویمه ناحیه بیرته فعال شولې د مابس لور خواته سره چې واغه پاک شو اکمالات هم وشول بندیانو لپاره د اوبو ډوډۍ او دا هم ورسېدل 90% اوس د غزنی خار امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی 10% د بهلول با خواته یو څه مزاحمتونه روان دي
د غراز د کورونو چارو د وزارت ویان نجیب دانش هم تیر شپه ویل چې دولتي ځواکونو د غزنی خار ډېرې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي ملګری ملتونه وایي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کامیابه پوځي عملیاتو باوجود دواړو هیوادونو کې اوس هم د یادې ډلې د شلو نه تر دېرشو درو پورې وسلوال شتون لري د ملګرو ملتونو لخوا دا راپور تېره ورځ خپور شوی او د وسلوالو دا شمېرې د اندازې د حکومتونو په حواله ورکړې خو د حکومتونو شناخت یې نه دی ښودلی د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل ته دا راپور د هغو څېړنکارانو لخوا وړاندې شوی چې د یادې ډلې او القاعده پر ضد د بندیزونو څارنه کوي پر راپور کې د وسلوالو ذکر شوی شمیرا په عراق او شام کې په مساوي توګه منقسم ښودل شوی د اوسیدونکو ویل دي چې د داعش ګڼ شمیر فعال اوس افغانستان ته تللي چېرته چې دا شمیرا د 3.5 تر 4 زرو پورې رسي او لا په زیاتېدو ده وروستۍ خبر دا چې ایران د یو نوي بیلیسټیک توغندي آسمانونه کړي چې په لنډ واټن کې خپل هدف ویشته شي او دا یې هم ویلي چې د خپلو میزایلو وړتیا بلا نورا پیاوړي کوي دا ګام د امریکا د هغې غوښتنې پر ضد دی چې تهران ته ویلي د پرمختللو وسلو جوړولو څخه دې لاس واخلي د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنس وبای واورئ
ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خورې وي په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 3 په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي
خبرونه مولا مجید بابا را اوریدل او بیا مو د موسم حال اوریدل په روانګړي کې دا ریپورتونه لرو د پاکستان ولسمشر ویلي چې د دې هواد د شر راتلونکو لپاره به حکومتي ادارې با اختیار جوړول وي په بلوچستان کې د کولې پکان کې د وژسو کسانو د راستلو پر مهال څلور ژغورونکي مرسته دي ستونزه څه ده
دننه گیس دی او هغه کوم لاز د گیس دی یو ټول مرجنسی لار کنه دا هم صحیح نه دی وای خالی یو په ډیرو مشکل ولې دی
په پاکستان کې د رڼو انتخاباتو یو غیر حکومتي نیټورک پاپین وایي د اسمبلی 23% نوي منتخبه شوي غړي په پارلماني چارو نه پوهیږي خو یو کارپو یې څنګه ارزوي
پارلمان د خلی د وینا اداره ده په پارلمان کې کوم غړي لپاره دا ضروری نه ده چې لوی څېړنې وړاندې کړي زموږ اداره هغوی ته روزنه ورکوي
او په پای کې د مشال مجلل روچ په کې د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ د کلیوال خټک په ځکه کې د هغه وزن دراو
دا نورا لوګې چارې مې اوس ټولې پاسې پرېښوي د سرو غلو ګېډی ته مې تکیا والا غوالا
یو شمیر نور رپورټونه لرو د مشال د سرسې او سم د خبرونی د پایل رپورت نن پاکستان د خپلې خپلواکۍ یو اویمه کلیزه لمانځي په ډېره په ټول هیواد کې خوشحالي لمانځل کیږي او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وینا کړې ده ممنون حسین په دې تړاو یوې د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې د ښه راتلونکي لپاره باید حکومتي ادارې با اختیار کړل شي د اسلام آباد ترڅنګ په پنجاب بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر دستوري وسوي چې تفصیلي اورو د خپل همکار په دې ریپورت کې
د پاکستان یو اویایم خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره د اسلام آباد په جنا کنونشن سینټر کې د بیرغ خیجولو مرکزی دستوري ته صدر ممنون حسین وویل دا ورځ ورته یادونه کوي چې د پاکستان د قسمت فیصلې اولس ته ووټ د لارې کېدی شي د نوموړي وینا وا په مکمله توګه لا خپل منزل ته نه یو رسیدلی نو د هغه خندانو د لرې کولو ضرورت دی د کم لوجه چې ورته مسلې را مخې ته دي په دستوره کې د نگران وزیر اعظم ناصر الملک د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د پارلمان سپیکر سردار ایاز آباد دی او وفاقی وزیرانو نه علاوه فوزی مشرانو او غیر ملکی سفیرانو هم ګډون وکړو. دستوریتا د صدر ممنون حسین وینا وا
گزشتہ عام انتخابات اس اعتبار سے بہت مشکل تھے.
په 15 جولای شوی ټول ټاکنې مشکلې وې ځکه چې د ملک په مختلفو برخو خصوصا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر لپسې پیښې رامخې ته شوې. خو د اولس حوصله د ستاینې وړ ده چې د صبر او زغم نه کار واخستو او ترهګرو ته یې په ماتې ورکولو سره په انتخاباتو کې برخه واخسته. موږ ټولو له دا یاد ساتل پکار دي چې ترقي کوونکې مضبوط او جمهوري پاکستان زموږ منزل دی. بلخوا په پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټه کې هم د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره د بیرغ خېجولو دستوري وشوې چې پکې د صوبو نگران اعلی وزیرانو نه علاوه صوبایي وزیرانو او فوزي چارواکو ګډون وکړو. دې ترڅنګ نن په 14 اگست د ورځې پیل په اسلام آباد کې د 1.5 او په صوبایي سرخارونو کې د 21 توپونو د سلامۍ نه وکړې شوه. د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره حفاظتي انتظامات کړي شوي دي او په اسلام آباد کې د پولیسو ترڅنګ رینجرز هم ځای په ځای کړي شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کوټی ته د بلوچستان په سورنج سیمه کې د کولی عسکرو په یو کان کې چې کوم 14 سوه په هغه کې هغه څلور کان هغه څلور شورن کې هم بڑا سوی دي چې هڅه کوله هلته ګیر کسان را وباسي. د دوی هلته د زیات زیر لګي سلوچی د خلک مړه سوی دي. نور حال له کوټی څخه په دې ریپورت کې.
د کوټ څخه 40 کیلومتره لری وختیز لور ته د سورنج په سیمه کې د سنجیدی په غرو کې د اتوار په ورځ د سکرو په یو کان کې د 14 په نتیجه کې کم 14 مزدوران لاندې سی وو. دا غو درېستل لپاره چې کم مرسته کوونکې د وکان ته لاندې ورشو سی وو په غو کې هم څلور کسان وجل سوي دي. د خبره د کوټ کمشنر اشم غلزی 13 شپه او مشال ریډیو ته وکړه. پاکستان کوئلے مزدوران اتحادی مرکزی سرمنشی سلطان لالا مشال ریڈیو تا اول چد گیس لاملہ دمرست کوم کو لپاره په کار کول کې اوسم زیات مشکلات دي او هم دا وجه ده چې څلور مرسته کوونکي عمر سوال
دننه گیس دی کنه او هغه چې کوم لار ده د گیس د یوټل اوایي چې مرتوایي ایمرجنسی لار کنه دا هم صحیح نه ده. وایي خالی یو په دې مشکل ولوي دي. مطلب دا چې هغه د گیس اخراج وطن وا پراپر نه دي.
بل خو دا په سیمه کې د مزدورانو سره د مرستو په کار اخته بخت نواب راته وویل چې د سکرو یا کوئلې په کار کې د موجود گیس د راستل لپاره اوس دی نوې لارې جوړوي.
اوس موږ دا طریقه ولا جوړه کړه که ډایرکټ دوران دننه لګو نو گیس موجود دی. هغه نور مصیبت راته جوړې 15 خوشیدان څول کیا د کرنل مدثر صاحب په نگرانی کې یو کمیټه جوړه کړه چې د ریسکیو ورک لپاره هغه کومه دا ته سلا وکړه چې په ماینس کې دننه پک شل شل کسان د مختلف کمپنیانو ځین شپږ شپږ دنتې په کار کې د خاورو برابر شي چې لار آزاد شي. دا اول لاره کې دننه نو چې څنګه د خاورو ختم شي بیا به لاسونو ته ورسیږي.
خو په کوټ کې د کوئلې د کانو د څارنې د ادارې یو مشر افتخار ویل دي چې دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی او کم څوک په دغه پیش کې ککړو دا غو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړي. د خبره د یادونه وړ ده چې د سورنج د اغزمن سوي کان څخه د راستل سو مړو تعلق د خیبر پښتونخوا د سواد، دیر او شانګلا سره دی. وروسته دغه کسانو مړې و خپلې آباګنې سیمو ته لېږدول سوي دي. دلته چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې په کان کې پاتې و کسان به نن راوستل سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په پاکستان کې د جولای پر 15 باندې انتخابات وسو. په دې انتخاباتو کې په مرکز او خیبر پښتونخوا کې اکثریتي چوکۍ تر کې انصاف ترلاسه کړي. زیات امکان دی چې په مرکز او خیبر پښتونخوا کې تر کې انصاف حکومت جوړ کړي او په دې کې بیا د دې ګوند ځینې غړي وایي چې دوی کوشش کوي چې فاټا د انضمام په هړه باندې نوې آئینی ترمیم راوړي. د دې انضمام او اصلاحاتو د امریکا لوی کمیټې مشر سستا جاسیس بیا وایي چې دا موجوده ترمیمونه په اتفاقي رائے سره منظور شوی باید پر ځای پاتې شي. نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی منتخب غړی نورالحق قادری وایي چې خیبر پختونخوا سره د پخوانیو قبایلي سیمو انضمام او نور اصلاحات په هغه صورت کې د قبلولو وړ نه دي څنګه چې پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند تجویز کړی وو. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
خان صاحب موقف په دې کې ډېر واضح دی چې د قبایلو په باره کې هغه باندې قبایلو په مشورې سره او د هغوی برای احترام سره دې کومه څه د مونږه د مشرانو یا د بعضې خلکو بعضې تحفظات او خبرې دي څه خبرې چې د منلو وي خاص کر د جرګې د سیستم په حوالې سره د خان صاحب خپل هم یو خیال دی چې که په یو فعال توګه باندې د جرګې دا سیستم وي په قبایلو سیمو کې نو څه نقصان یې نشته دی. هغه یو شی به وي په کې نور به مرجر خو تاسو ته پته ده د پی ټی آی مینیفیسټو دی خو مونږ وایو چې کوم خامه نقصانات یې هغه ته نه وځي او فواید فوري قبایلو ته حاصل شي.
خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام او اصلاحاتو د عملی کولو د کمیټه مشر سرتاج عزیز وایي چې تحریک انصاف ګوند په دې اړه د صوبایي اسمبلی نه قرارداد هم منظور کړی او دا خبره یې د انتخابي منشور برخه هم وه او زیاتوي چې په دې لړ کې آئینی ترامیم هم شوي او په یادو سیمو کې د اصلاحاتو عمل روان شوی دی.
انتخاب هم شامل ہوا پی پی شامل ہوا اور ٹول وزا کمٹمنٹ ان شاء اللہ دا ریفارم امپلیمنٹیشن میں کافی در روان شی روان دیو سے پورے یعنی لیگل کورس جوڑے گی اور ایڈمنسٹریٹو ریفارم روان دی اور آئی ایم شور اٹ ول پک اپ سپیڈ ان دی کمنگ ویکس. کمٹمنٹ سٹا کرنا چاہیے لس کال دا پر با سو اور پرانا فنڈ جوڑے گی اور خود نیچرلی اٹ ول گریجولی بلڈ اپ دی کیپیسٹی وونٹ بی دیئر ڈیولپمنٹ بجٹ نہ راضی ہے ایک گنجائش تا.
بالخوا دا فاٹا لائر فورم پخوانے مشر اعجاز مومند وائی چ تحریک انصاف گند لپکار دی چې لومبئی دا اصلاحات په موجوده شکل کې عملی کړي او په راتلونکو وختونو کې د نورو قوانینو لمخه قبایلی ولستا ګټه ورسوي.
اوس که دا قانون چې زمونږ ناکام شو دا کوم په اسمبلی کې شوی دی دا خو هغه ټول سټرګل دا خو واپس کړل نو دا خو بیا ډېره زیاته مشکله ده. دا خو ډېره ګرانه ده چې دومره اتفاق ټول میجورټی بیا برابر شي او په دغه آئین کې بیا ترمیم وشي او دغه 247 څخه ختم شي.
خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام په لړ کې تر دې حد کار شوی دی چې اوس دغو سیمو ته د زلو درجه ورکړل شوی. د اف سی آر د نظام د خاتمی سرکاري حکمنامه جاری شوی او د اعلی عدالتونو د دائر اختیار د غزولو حکم هم شوی. خو د اعجاز مومند په خبره اوس هم اعلی عدالتونه د پخوانو قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو خلکو مقدمه د نوي نظام تر مخه ناوري.
د مجید بابر رپورت اوریدي. هم د پاکستان د 15 جولای د انتخاباتو خبره کوو. هغه کې داسي د رڼو انتخاباتو یو غیر حکومتي نتورک فافین دی او د اداره وایي چې د اسمبلی 23% چې کوم منتخبه غړي دي هغه په پارلماني چارو نه پوهیږي. د پاکستان په اسمبلیو کې په تیر بیا په قومي اسمبلی کې نو غړو شمیر 34% جوړیږي. دوی وایي چې دوی په پارلماني چارو باندې نه پوهیږي او باید په دې اړه باندې دوی ته روزنه ورکړه سي. دا چې د پارلماني غړو روزنه ولې ضروری ده د مجید بابر رپورت په یو ځل بیا واورو.
په پاکستان کې د پارلماني کارکردګۍ په اړه یو غیر دولتي اداره فافین وایي چې د 15 جولای د ټاکنو نه پس د یوې اندازې له مخه 23% نوي غړي منتخب شوي دي چې ورته د پارلماني طریقې کار په اړه هیڅ معلومات نشته. د دغه ادارې مشر سرور باری تیر ماښام مشال لیډیو ته په دې اړه وویل چې یوازې دا ستونزه نه ده چې په پارلمان کې به څه کوي، د دې نه علاوه نورې ډېرې لوی ذمہ‌وارۍ هم دي.
بنیادی طور پر پاکستان کې بہت سارے
په بنیادی توګه د یو شمیر کنونشنونو له مخې د پاکستان ډېرې نړیوالې ژمنې دي، لکه د مثال په توګه یورپ سره د جی ایس ټی پلس ژمنه ده چې ورسره د بشري حقوقو خوندیتوب، د مزدورانو لپاره قانون سازي، د کار لپاره د ښه ماحول قانون سازي، بیا د سره ډېر شرطونه دي، بیا د پرمختګ په اړه د کفایت شارې معاملہ ده. نو دا ټول ګوندونه که په مرکز کې دي او که په صوبو کې دي، په دوی لازمه ده چې دا هدفونه تر سره کړي، خو لبه د مرغه زموږ ګډ شمیر پارلماني غړي د دې خبرو نه خبر نه دي.
خو بل خوا د پاکستان د پارلمان د ذیلی ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پارلمنټری سروسز مشر ظفر الله خان وایي چې دوی پارلماني غړو ته د طریقې کار په اړه روزنه ورکوي، خو دا روزنه د هر غړي خپل ثواب دی چې ترلاسه کوي او کنه.
پارلمنټ ایک وربل انسٹیٹیوشن ہے، اس
پارلمان د خلې د وینا اداره ده. په پارلمان کې کوم غړي لپاره دا ضروری نه ده چې لوی لوی څېړنې وړاندې کړي. زموږ اداره هغوی ته په روزمره بنیادونو د حالاتو مطابق روزنه ورکوي چې قانوني بل به څنګه وړاندې کوي، پوښتنې به څنګه کوي، ترمیمونه به څنګه کوي او خپلې ستونزې به څنګه رابرسیره کوي، قرارداد به څنګه وړاندې کوي. نو دا ټولې روزنې ورکول کیږي.
خو په مرکزی پارلیمان کې د اکثریتي ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینیټر شبلی فراز وایي چې د ګوند یو شمیر تجربه کار پارلیماني غړي به د نوو غړیو روزنه کوي او دا ستونزه ځکه هم مهمه ده چې ګوند به یې د ړومبو اصولو ورځو ایجنډا په تیزۍ سره پای ته رسوي.
دا خو ډېر انتهایی ضرورت ده او سونه چې هغه په دې هغه باندې به پوهېږي همره به افیکټیو وي او چې نوی نو ظاهر ده چې بیا خو دا خو ټولو لپاره ډېر هغه دی یو نیگیټیو دی
دفافین ادارے مشر سرور باری ریاتوی چې د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو نه ځان خبر ساتل د پارلیمانی غړیو لپاره ځکه هم ضروری ده چې د دې لوجی هغوی ولستا ګټر سوال شي.
مجید بابر رپورٹ روم رہتے ایران رسپان لکھی پاکستان کی نوی حکومت دا جوڑے دو وقت را نزدی کے دو سر ڈیر خبری ہم واضح کیجی او دا سی معلوم ہے چې پارلمان کی با پاکستان تحریک انصاف گوند یو متحد او تنقیدی نظر لرون کی اپوزیشن ڈالا ہوا نہ لری زکه چې دو لوی مخالف سیاسی گوندونو د پارلمان بار هم ځینې سیاسی گٹی دی چې دو گوندونو په پام کې نیولی دی. د لیکنی مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان ډان رسپان لیکي اوس چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو ته کم وخت پاتې شو نو دغه ګوند د ځینو مهمو حکومتي عہدو لپاره د نومونو اعلان وکړ او د ځینو لا هم پاتې دي. ډان لیکي تحریک انصاف ګوند دا وخت دا کوششونه هم کوي چې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي او په اسمبلی کې دننه خپل مخالفت کم کړي. وړاندې داسې عمل کېده چې کېدای شي پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن یو مضبوط اپوزیشن ډله جوړه کړي، خو بیا په پارلمان کې دواړه سیاسي ګوندونه د یو بل حریف هم دي او جدا جدا سیاسی ګټ لري. نو هم د خپلو دغه ګټو په خاطر به دواړه ګوندونه د پارلمان بهر هم خپلو سیاسي اهدافو ته ګوري. ډان رسپانا د مسلم لیگ نن په اړه لیکي د دغه ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز تا وخت په جیل کې دي. نو شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په پنجاب او مرکز کې د مهمو عہدو لپاره خپل نمونه ورکړی دي. رسپانا لیکي مسلم لیگ نن دا بار هم په مهمو عہدو د شریف خاندان غړي منتخب کړی دي او اخوا پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې د مسلم لیگ نون سره خو اتحاد کوي، خو په پنجاب کې د یو مضبوطی اپوزیشن ډلې د جوړولو نه ډډه کوي. اخوا پاکستان تحریک انصاف په مرکز او درو صوبو کې د حکومتي عہدو په ویشلو کې بوخته. نو مخالف سیاسي ګوندونه هم داسې نه ښکاري چې یو مضبوط اپوزیشن ډله به په اسمبلی کې جوړ کړي او دا به د را روانو نوو حکومتونو کمزورتیا هم په نښه کوي. ډان لیکي باید سیاسي ګوندونه د یو ښه حکومت جوړولو او د دغه حکومت په کار د مثبت تنقید لپاره په یو متحد اپوزیشن جوړولو هم غبر وکړي، ځکه چې د جمهوری نظام ښکلا هم په یو مثبت تنقیدی نظر لرونکي مخالفت کې ده.
د پاکستان دران رسپانی ادارې وایي چې درته فرخنده اسد لنډې سوړاندې کولې. د پخوانیو قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د اورګزو او کرمې له متاثره نو سره د 15 زرو روپو د مرستې ژمنه به ډېر زر پوره کړي. حکومت دا ژمنه لزایي اغیزمنو سره د واپسی پر وخت لزره د کرایو او 15,000 د خوندی کېدو لپاره کړی وي. د سیمو متاثرین په خبره خوشاله دي، وای باید د غژمنې په وخت پوره سي که اوس هم وسی نو ډیر کارونه به پر روان سي. نور تفصیل د تاریخ اورګزی په رپورت کې.
له قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې مشر سراج الحق ویل دي چې حکومت له خوا د اورګزو او کورمې له متاثرینو سره د 15,000 روپو د مرستې ژمنه به ډېر زر پوره کړي. سراج الحق مشال لوبیو ته ویل د سیمو کم متاثرین له مرستو پاتې دي، په هغه کې زیاتره داسې دي چې خپلو سیمو ته د تلو پر وخت د ځانونو اندراج نه کړي. سراج الحق زیاته کړه د فنډ سره هیڅ کمی نشته، خو ځینې ضروري اقدامات چې هغه اوچت کړي نو ټولو ته به خپل حق ورکړي.
ہیڈ لائن کے باغی لانا ڈلوں سزا بطور باندھی پیسے بھی اور اس کو
مونږ کټ کړی ورته نه به ورکولی ورته امید دی چې انشاءالله دا څومره ډېر شوي هم دي دې خلکو ته به مونږ دا پیسې سټایم واپس ورکو دا پرنسپل ډیسیژن مونږ دی هغه سره خو مونږ ورته اګری
حکومت دا ژمنه له ځایي متاثرینو سره د واپسۍ پر وخت 10,000 د کرایو او 15,000 د خوندي کېدو لپاره کړې ده. د کورمې یو متاثره کس او مشر محمد زمان وایي حکومتي چارواکي دې باید دغه خبره زر تر زره عملي کړي ځکه چې ډېر متاثره کورنۍ د مرستې دغه پیسو ته ضرورت لري. محمد زمان زیاتوي چې د دوی د ړنګ شویو کورونو د بیا آبادۍ لپاره هم د مرستې ژمنه ورسره شوې ده. په کار ده چې حکومت له دغې سره هغه دې هم عملي کړي.
بل
تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه پنامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. په 2010 کال کې حکومت هلته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل نو تر 500,000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. په هغه سیمو کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته تر اوسه زیاتره کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا بونیر چارواکي وایي د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت به نن په ټوله ضلع کې 1,500,000 ونې لګوي. د دې ضلع ډپټي کمشنر شفیع الله خان د مشالډو همکار مجید بابر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې هغه ځخه پوښتل شوي چې د دې کمپاین تر شا یې څه مقصد دی.
د ماحول تحفظ حوالے سره مونږ خپل زبردست د یو پروګرام می شروع کړی دی. نو دا مونږ د 5,00,000 پودو آغاز کړی دی فلحال د اگست او 15 سپتمبر پورې. نو ان شاء الله دا د یو سلسله کړی دی 1,50,000 بوټي به ان شاء الله مونږ التا پلانټ کوو په کینګر گلی په غرونو کې او دا کې مونږ تقریبا 10,000 لزرو نه زیات مونږ بچیان انگیج کړی دی پکې او سره کمیونټی د 2,500 پورې ولنټیئر دي ڈپارٹمنٹ آفیشلز دی او نور سمرا علاقے خلق دی چا سوک رازی مونگو ویلکم ارتکو چی دی ماحول تحافظو کو.
شفیع اللہ صاحب دغا یو 1,50,000 ونی چی تاسو کرائی نو دوی دا پارا زائگون تاسو مختص کری دی چی رکم اکمو زائنو کی او دا ونی دا سو ونی دی
دا مونگ سکولونا هم مختص کری دی دی کینال چې کوم نهرونه روډونه دي نهرونه لاینونه دي هغه هم مختص کړی دي وګورنو کې هم دي او چې کوم هسپتالونه دي مونږ دفترونه دي لکه یو وسیع البنیاد یو اپروچ سره مونږ دا یو کمپین یا مهم می لانچ کړی دي او مونږ به انشاء الله دا کامیابولو لپاره هر ممکن کوشش کو او د دې خیال ساتلو لپاره مونږ میګهبان هم لکه دا صرف یو وار کرل نه دي بلکې د دې خیال ساتلو لپاره نه غبانو مونږ اپوینټ کړی دی چې دا خپل کمیونټی نه بيد خپل علاقې نه وي.
دا د سوونه به تاسو کوي
په دې کې به چیړوي او پولای ځکه چې خلکو اکثر کنسرن وو دی ایکلیپټس حواله سره. ایکلیپټس دا سفیدا چې مونږ ورته وایو ځکه چې دا واټر ټیبل چې دی لاندې چې کوم اوبو لیول دی هغه ختمي او ډیر زیات اوبو لاندې نه راکاږي.
دا یو 1,50,000 ونې چې کمی دی په دې باندې به څومره خرچ راځي؟ د یو ونې څومره قیمت دی او د دې لپاره کوم ټولز چې کم دی د دې کرلو لپاره هغه به څوک ورکوي؟
چونکه په دې کې فوکل ډپارټمنټ چې دی هغه فارست ډپارټمنټ دی چې مونږ کوم جنگلاتو محکمه دی نو جنگلاتو محکمه سره آلریڈی د دوی نرسری شته دي د دې ایکسکیویشن او د ډیګینګ دي دا موږ سره آلریڈی خپل لیبر شته یعنی دا ډپارټمنټونو کې موږ سره نائب قاصدین دي په ویلج کونسلز کې موږ سره نائب قاصدین دي سیکریان دي.
شفیع الله صاحب دي سره سره د ماحول تحفظ حواله سره تاسو یو بل یو ابتدا کړو یو بل ګام هم پورته کړو په بنیر د لکه تاسو د پلاستیک لفافو باندې بندیز لګولې د هغې سنتي جی. رامنځته شوې آیا خلکو هغه د پلاستیک لفافې کارول بند کړی دي؟
د حواله سره موږ نور به هم د خلکو کې احساس پیدا کوو سنسټایزیشن چې کوم پروګرام ورته وای او خلک الریډی چې کوم موږ غټ غټ چینج دي د شاپ شولا چې کوم ځای کې دکانونو کې خلکو خریداری کوي هغه ماشاءالله هر یو ځای کې لګیا دي. ماحولیاتي موږ سره قوانین شته دي او ایون په موږ سره چې کوم تعزیرات پاکستان ایکټ دی یعنی پاکستان پینل کوډ کے ہم کلاز شتا دی 268 سیکشن 268 269 270 نونی تا 272 کے پاک فائن زم شتا دی او پاک جیل ہم شتا دی.
داود بنیر حزلی ڈپٹی کمشنر شفیع اللہ خان سے مشال ریڈیو ہمکار مجید بابر تے دا ونو لگولو دا کمپین پاڑا حال اور کوی یا اوس ہم رینی میں بجے سوی دی مجید بابر بعد خبروں لنڈی سنان دکڑی.
کوټی کمشنر هاشم غلزی د اگست په 14مه مشال لري تو ول د سفرنج سکرو کان څخه د وجل شو کسانو د جسدونو راوستلو لپاره د کارکونکو عملی سلور کسان د هر جنوبي سره وجه مشوي دي. لدې سره د اتوار د ورځې 14 نه پس د وجل شو کسانو شمیر اول لسو ته رسیدلی ده. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې فریم مشر سراج الحق پرون مشال لري ته وویل حکومت د ورغړو کورمې اغیزمن شو کورونو سره به د زړه د جمنې سره سمین نغدي مالی مرستې وکړي. د خیبر پختونخوا د بنیر د لیډ چې کمشنر شفیع الله پرون مشال لري ته وویل چې د چاپیریال ساتنې په موخه په یاد د لکی د ونو بوټو کرلو یو لړۍ د اګست میاشتې راهیسې پیل شوې چې د سپتمبر تر 15مې پورې دوام وکړي. افغان پوځي چارواکي وایي چې د فاریاب غرما چولتوالی کې د چنائی کیمپ په نامه قرارګاه تېره شپه د طالبانو لاسته ورغلې. د افغانستان په شمال کې د شاهین خلو اردویان د ګرمن حنیف رضایي ازادې ریډیو ته وویل چې د قرارګاه محاصره شو سرتېرو دوه ورځې مقاومت وکړ. افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي وسوال طالبان د غزنی ښار له ډیرو برخو ایستل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د ښار په سلو کې نوې برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. ملګری ملتونه وایي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په سواري ډلې پر ضد د کامیابه پوځي عملیاتو باوجود د دواړو هیوادونو کې اوس هم د یادې ډلې د شلو نه تر دېرشو زرو پورې وسلوال شتون لري. د ملګرو ملتونو لخوا دا راپور تېره ورځ خپور شوی او د وسلوالو دا شمېرې دا اندازه یې د حکومتونو په حواله ورکړي خو د حکومتونو شناخت یې نه دی ښودلی. ایران د یو نوي بلیسټیک توغندي ازموینه کړې چې بلند واټن کې خپل هدف ویشتی شي او دا یې هم ویلي چې د خپلو میزایلو وړتیا به لا نوره
خبر نور لنډیز ملا مجید بابر اوریدل. اوس هم د مشال مجله پروګرام د پروګرام تاسو ته نجیب عامر جوړوي. تاسو مخکې اوریدلې دي نن یو ځل بیا دراوړو.
د مشال رادیوي مجله دا مشال راډیوی مجلې په درې نویمه غنه کې درته نجیب عامر هرکلی وای. دا نه با په مشال راډیوی مجله کې ووره. په منګور کې د همایون مسعود د افسانو د کتاب مخکته نه وشوه.
د همایون صاحب افسانې رواني بیانې دي. د کردارونو د ذهني تجزیه او تحلیل تر ډیره حد خپه پوخ انداز شوی.
په اماراتو کې مېشت د وزیرستان لیکوال او شاعر دیدار وزیر سره د هغه په ژوند او کار غږېدلی و.
په مختلفو ادبي جرګو کې مې برخه اخیستې ده او په بنو کې مې بیا په ډیرو تنظیمونو کې برخه اخیستې ده.
له کلیوال خټک نه به د هغه شعرونه واورئ.
دا نورا لوګه چاره مې اوس ټولې پاسه پرې شوې. د سرو غلو ګډی ته مې تکیا والا غوالا.
او د یو نوی هندي فلم ګولد په اړه مو هم درته یو مطلب برابر کړی دی.
ګولد بریټیش انډین
دا ورې دوه لپاره را سره اوسه. همایون مسعود د سوات لیکوال دی. په دې وروستیو کې د افسانو ټولګه خپره کړې چې رښتې نومېږي. د دې کتاب مخکتنه په منګوره کې وشوه چې په کې لیکوالو ګټورې مقالې واورولې. د ښاغلي مسعود هنر یې وارزاو، خامه یې په ګوته، خوبه یې ښکاره او سپارښتنې ورته وکړې. د مشال همکار نیاز احمد خان له سواته راپور لري.
د منګوري په یو مقامي هوټل کې جوړ کړی شوی دستور کې د سواد سره تعلق لرونکي همایون مسعود د چاپ شوی کتاب رښتې پر رسمي توګه مخکتن او شو. رښتې کتاب چې په یو سل آتش په تمخونو مشتمل دی او په کشپګ افسانې شامل دي. په اړه وړمای کې د مټي کالج انګریزي ژبې استاد پروفیسر سبحانی جوهر تفصیلی مقاله وړاندې کړه. دوی پکې وویل
د همایون صاحب افسانې رواني بیانې دي. دې کې سره نوي فنی تجربې نه دي شوي. دې کې سره تجربیت، استعاریت یا داسې نور نفسیاتي جوړوالی او مانویت حسنه ده شوی. خو بیا هم د کردارونو د ذهنی تجزیه او تحلیل تر ډیره حد خپا پوخ انداز شوی او معاشرتی تیمونه پکې پر روایتي قالبونو کې په خواږه ژبه تصویر شوی دي. د نفسیاتي تانه بانه سنری نری نری جلکونه پکې بیا هم ځای په ځای ښکاریږي.
د مخکتنې په دستور کې د سواد بیلابیل سمو څخه د پښتو ژبې پوهانو، شاعرانو، لیکوالانو برخه واغسته. دستور کې یو بل افسانه نگار همدرد یوسفزی وویل چې د همایون مسعود لیک د نړیوال کچ افسانه نگارو په سب کې شامل دی.
ریاست تسلیم صاحب یو خبره کوله چې د پښتو د افسانې سل کاله وشو، خو موږ نن هم یو دوه درې داسې افسانه نگار نه لرو چې هغه مونږه د انټرنیشنل یا د بین المللي ژبو د افسانو سره د هغې افسانې د مقایسې په طور باندې یا مقابلې په طور باندې کښېنو. خو زه نن دا په ډېر بډاډه زړه باندې دا دعوه کوم چې همایون صاحب داسې ښایسته افسانې لیکلي دي چې دریاز صاحب دغه ګیله چې ده تقریبا به ختمه کړي.
د دستوري مشر میلمه د باچا خان ټرست ایجوکیشن مشر پروفیسر خادم حسین وو. دوی ویل چې ریاست د یو جبر تر سوري لاندې د قانون شناخت ورکول غواړي. ولې همایون مسعود ترهګر نومې افسانه کې دغه خبرې په ډاګه کړې دي؟
موږ نه زمونږ ژبه، زمونږ سوچ، زمونږ احساس، زمونږ فکر څوک په ټوپکو، په بارودو، په مرمریو نشي اغستلی. دغه سختیاتي تشدد ریاست ته موږ او موږ خپل غاړې نه موږ کوو. د هغې مبیان کې چې څنګه طریقې سره کېدای شي دغه سختیاتي تشدد ډېر په خوږه طریقه څنګه چې هغه ډېر خوږ انسان دی همایون مسعود صاحب دغه ترهګر افسانه کې بیان کړی دی.
د پروګرام صدارت د پېښور ایډوارډ کارج پروفیسر سمیع الله ګران کوله. دوی ویل چې دا وخت ریاستونه د خپل مفاداتو لپاره ژبې ختموي، خو پښتو ژبه کې لیکوالان او دانشوران دومره زیات دي چې دې ژبې ته خطر نشته.
دا موحال د پاکستان ریاست کې یو کم شپېته ژبې ویلې کېږي. په دې یو کم شپېتو ژبو کې شپږویشت ژبې داسې دي چې هغه ډېر زر لګیا دي چې د دنیا نه به ختمې شي. په افغانستان کې درویشت ژبې داسې دي چې هغه بالکل د زنکدن په حالت کې دي.
د دستورې په اخر کې د کتاب لیکوال همایون مسعود د ټولو ګډون کوونکو مننه وکړه او د کتاب څخه ترلاسه شوی رقم یې سواد کې ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوونکي تعلیمي ادارې باچا خان سکول ته ورکولو اعلان وکړو.
لسوات ورزو متحده عربی اماراتو ته دغلته د شمالي وزیرستان د خیسور کلی اوسیدونکو لیکوال او شاعر دیدار وزیر د مسافرې شپې تیروي. دیدار وزیر سره دغه په ژوند او فن غږیدلی، خو په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
زه دیدار وزیر یم، د شمالي وزیرستان تحصیل میرلی، د جنوب طرف ته کومه پراته سیمه د خیسور ورته وایي. خیسور یو ټیم په تاریخ کې د فقیری پی په دور کې ډېر شهرت درلود. د فقیری پی د چنګیره یو پنځاله وو. نو د خیسور کې مې پیدایش شوی دی، هلته رالوی شوی یم. بیا مې اوس مهال په اماراتو کې یم، دلته په ابوظبي کې مزدور یم، مزدوري کوم. دغه مې غلنده پیژندګلوي ده.
سید دیدار وزیر صاحب، له ډیره مهاله ستاسو د شاعرۍ سره مونږ آشنا یو. په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو شاعري مونږ لوستې ده. شاعری مو همدا ده کړه دینه وړاندې دی. تاسې په ادبی جرګو کې برخه غستې ده چې وزیرستان کې تاسې وای یا پښتونخوا کې وای یا اوس تاسې په اماراتو کې هسته، او کتاب مو چاپ کړی کنه؟
او بالکل، په مختلفو ادبی جرګو کې مو برخه غستې ده. وزیرستان کې خو دغه شی نه وو. زه چې څومره وخت ما په وزیرستان کې تیر کړلو، د هلته یو ادبی ټولنې وې، خو کسان د ادبی ټولنې وال داسې وو چې ټول غزیل لای دی وو. زمونږ د دوی فکری توپیر وسره نو هلته مې بالکل برخه نه ده اخیستې. پکې خو بنو کې مې بیا په ډېرو تنظیمونو کې برخه اخیستې ده. اوس مهال هم د پښتانه مدرکې دي ګوار په نوم چې کوم یو تنظیم دی، نړیوال تنظیم دی، په ټول پښتنو سیمو کې دی، په جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، فاټا کې دی، دلته اوس په اماراتو کې دی. مونږ هغې تنظیم غړی یو. شاعری خو میں یو کتاب میں چھپ شوی دے دنیم گلاب پنوم بندے سود دانے کا پاتی بھی نور ختم شوی دے دس ڈیرا شاعری ہم نہ کرے باقی کے ہم سدا سے تر شپتورا سا غزل میں لکھ لی دی او سم پدا کا فیس بک بنے جو کم شاعری میں پوسٹ کرے بس داغا شاعری میں ڈیرا جات میں نہ کرے
صحیح دیدار سے تاسے سو کالا بکی گی چی تاسے شاعری کوئے
شاعری خو عام چې هغه بالکل شعوري شاعری چې ورته وایي هغه د وخت څخه شروع کړی دا خو چې دا شعوري شاعری چې ورته وایي چې هغه لکه سړی بیا د فن سره آشنا شي د فکر سره آشنا وي د ادبي محفلونو کې ناسته پاسته کوي نو دا هغه تقریبا د 2004 نه یا د 2002 نه مې شروع کړی دا
صحیح او شاعرانه کیفیت څنګه در باندې راځي او یو حالت در باندې راځي هغه تاسو مجبورای چې کینې ورته کاغذ قلم را واخلې یا په کمپیوټر باندې ولیکي هغه حالت کوم سره لګ شریک کم یو ډول حالاتونه تاسو تیریږي کله چې یو شعر لیکي
زه خو خپل د شعر چې کوم کیفیت دی یو تخلیقي موډ وی چې سره یې هغه لمحه چې کومه تخلیقي لمحه وی دا غیر لپاره موډ جوړ شي به شعر ولیکي شي یقینا چې سړی نشکي هغه نفسیتی ټیک وی حالات ټیک وی بیا دلته زما موډ جوړی دي چې زه تخلیق وکړم خو دا مې تخلیقي لمحه د لپاره د زما نفسیت جوړ نه وی بیا نشم کولای شعری بخی
ځینې خلک وایي چې د نورو شاعرانو سره ناسته پاسته سړی ته نور الهامونه ورکوي ځینې وایي چې مثلا که سړی ګلونو ته ځي باغ ته ځي یا سات تیر وي یا د ملګرو سره وي خوشحاله وي یا ډېر خفه وي دغه وخت کې د شاعرۍ کیفیت پرې راځي دغسې حالات سره تاسو مخ کېږئ
او دا خو لازمی خبره ده چې ته مثال کا د خوشي حالات ته تخلیق کوي هم هغه د لپاره هم تخلیقي موډ په کار راجستان موډ داسې وي چې هغه تخلیقي کومې لمحې ته محسوس کړي وي څه شی خوشي دې محسوس کړي وي یا د درد محسوس کړي وي او وطن داسې دې زموږ پښتون او افغان وطن د جبرې کې د خوشحاله لمحه ډېر کم بلا سړی ته وردي اکثر دردونکي حالات چې هغه بنه سړی سوچ کوي غور کوي بیا د دې سوچ او غور سره سره تخلیقي موډ جوړول غو سړی جوړوي نو بیا تخلیق کیږي زموږ د څومره تجربه ده
صحیح تاسو د پښتونخوا نه د خپل شاعرۍ سفر پیل کړو اوس په اماراتو کې هسته یالته هم د ادیبانو سره ناسته پاسته لري پښتانه مترقی لیکوال تنظیم سره تاسو غړي هسته نو پښتانو چې د سفرونو او کرستاس په خیال دی شاعرۍ ته ارتقا راغله آیا هغه شاعر چې په وزیرستان کې شعر لیکي په بنو کې لیکي په جلال آباد کې لیکي هغه که په نورو هیوادونو ته ځي هلته د ده په شعر کې بیا څه بدلون راځي ځکه دی خو نړۍ ویني زه خو نور دوستان پیدا کوي دغه هر څه د ده شعر تصور کوي
شاعری زما چې څومره سوچ ته شاعری په تجربو او مشاهدو باندې کیږي مثال چې تا داسې تجربه لرې د حال د مزي او د مستند حال او د مزي تجربه لرې او بل چې کوم زمینی حقایق دي امروزه ژوند دی هغه مشاهده کوي نو د دې تجربې او مشاهدې په بنیاد باندې بیا د سړی هغه تخلیقات کوم دی هغه و د عمومي یقینا چې د وزیرستان ټولنه خو ډېره جوته محدوده ټولنه وا هلته خو که سړی بیا شعر لیکلی هم دی خرج به د جنگ په حالت کې لیکلی وي یا به یې چېرته درد ژړولی وي خو دغه کس بیا که چېرته داسې په پوره من ماحول کې ژوند تېر کړي د هغې ماحول اثرات بیا د انسان په نفسیات باندې ضرور وي نو بیا په شعر کې هغه وده هم راځي په شعر کې فراختیا رادرمي نو خو زه په ټولنه ټولنه پرې دارومدار ده چې څومره محدود د ټولنه وي د سړی هغه عمر به د تخلیقات محدود وي چې څومره په وسیع ټولنه کې ژوند تروي دومره به د تخیل هم وړ وي او تخلیقات به ډېر وسیع وي
تاسو په خیال پښتنې ټولنې شاعر ته خپل مقام ورکړی دی شاعر چې په سارزي هغه خواږی ورکړی دی په هغه نظر ورته کتلې دي
پښتانه ټولنه خو یا د پډېر لوی ستونزو کې ګیره ده شاعر تخلیق کوي خو ټولنه یا د دومره ستونزو سره مخ ته چې هغه د شاعر په تخلیقات باندې یا پوهه نه دي چې ودرې سړی څه وایي، بیا هڅې چا د کوم خبره کړې ده، چا د وطن خبره کړې ده، چا د خاورې خبره کړې ده، چا د ولس خبره کړې ده، نو هغه مونږ وینو ګورو په تاریخ کې هغه خلک ژوندې دي. مثال د خوشحال خان خټک په دور کې به ډېر شاعران وي، لکه څنګه چې اوس د پښتو شاعران دي داسې به په هغې وخت کې هم وي. خو خوشحال چې نن مونږ ته تر سوونو کالو پس هم ژوندې دي، پښتانه ټولنه یې نام اخلي، نو هغه وجه دا ده چې خوشحال خټک د کام خبره کړې ده، د وطن خبره کړې ده، د ننګ خبره یې کړې ده. نو چې کوم تخلیقات کې د ولس ترجمانی وي، د کام ترجمانی وي، د کام د غمونو د دردونو ذکر وي، نو هغه ته به ټولنه هم خامخا په درنه سترګه ګوري. که په حال کې نه ورته وګوري، نو په راتلونکي کې به د تخلیقاتو نه خلق مانی را باسی، خلق باغ تاریخ پہ بلولی چې په دې تاریخ کې څه شي وي دي، په دې دور کې څه شي وي دي.
هم دا سیدا دیدار وزیر صاحب تاسو په شاعری کې هم دغه سرک لیدل کیږي. تاسو سید د مینې قسم کړی دی، د جانان غم مو هم شړل دی، خود پښتنو ترمن د اتفاق لپاره هم تاسو ځینې شعرونه ماول وسل په فیسبوک باندې کې دي. شم دا سی یو غزل اوریدونکو ته د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کړي.
او بله بالکل، یو غزل دی چې د خپل سر و او چینار بسره یو کړو، د خپل سر و او چینار بسره یو کړو، ثوابې پړه چینار بسره یو کړو، او ختمو به د حجرې او جماعت شخړه، ختمو به د حجرې او جماعت شخړه، مؤذن او موسیقار بسره یو کړو، بچه خان او سمت خان خو یو وجود بو، بچه خان و سمت خان خو یو وجود بو، محمود خان و اسفندیار بسره یو کرو، دا ټوټه ټوټه بدن برا پیوند کرو، پیښور و کندهار بسره یو کرو، لخیبر بټپا د خپل وکی وی، لخیبر بټپا د خپل وکی وی، تقسیم شوی یک هزار بسره یو کرو، لکبل تر ټکر پاسیگو، جنگ سالار و جنگ چرګمار بسره یو کرو، د پکتیا په ډول بمست و اتڼونا، د پکتیا په ډول بمست و اتڼونا، لوپټا او هم دستار بسره یو کړو، پر اکیب باندې به و هم ملنډې، مرور دیدار و یار بسره یو کړو.
داو دیدار وزیر اوس ترته د پښتو ادب له ګلستانه د یو بل ګلاب شعرونه دراورو. شاعر کلیوال خټک له خیستا ډیرو کلونو راهیسې په پښتو ادب کې معیاري شاعري کوي. پښتانه له قلم سره آشنا دي. د افغان ادبي بهیر د مخکښ غړو څخه و. نن سبا په کوهاټ کې میشته دی او خپل صحافتي ذمہواري پوره کوي. له کلیوال خټک نه داغه په خپل غږ دوه شعرونه اوریدل شي.
دوا شیونا وچ دیو او بل پشان، دوا شیونا وچ دیو او بل پشان، دما زړه او دغه پوره بیابان، تمنا می بیرنگونو جزیرا، تمنا می بیرنگونو جزیرا، حقیقت می پبیدیا کے زوڑ مکان، تخیل میں لکا زیڑا زرغونا، تخیل میں لکا زیڑا زرغونا، پر رنگین پڑی میں شکیل کڑلو آسمان، او نن سبا پخپل وطن کے رنا ورج، نن سبا پخپل وطن کے رنا ورج، تو رشپا پو کٹھنے کے بے زندان، او زمزمہ میں دے فطرت پو ترنم، زمزمہ میں دے فطرت پو ترنم، لیوانے اوشیم پشگو کے روان، او کلیوالا دا شیرون دیو دیر، کلیوالا دا شیرون دیو دیر، نور دے بند کا دا دے سرو زرو دکان، دوا شیونا وچ دیو او بل پشان، دما زړه او دغه پوره بیابان. اغوی دلیوانتوب پما
ټاپا والا غوالا په مټ می د سرو زرو تمغه والا غوالا دا نورا لږه چارې می اوس ټوله پاسه پرې شوې دا نورا لږه چارې می اوس ټوله پاسه پرې شوې د سرو غلو گی ډیټا می تکیا والا غوالا پرون د یو ملګری نا پزړکه ګیلمان شوم پرون د یو ملګری نا پزړکه ګیلمان شوم چې وچ په وچا د پرمیږي شاولا غوالا او نیمګړی ارمانونه مشوال سره کټمیرونه نیمګړی ارمانونه مشوال سره کټمیرونه د غره په څوکا څوکا مو لمبا والا غوالا او غزل دے کلیوالا سپو دا سے ڈول جوڑ کر دے مڑے پشتو پچلی دے دیوا والا گوالا
داو کلیوال خټک چې تاسو ترې خایسته شعر نو اوریدل اوس دا ته د یو نوی هندی فلم په اړه معلومات په دې راپور کې درکو د هندستان د فلمی نړۍ مشهور ستوري اکشې کمار د اگست په 12مه نیټه په نوې ډیلی کې د خپل نوی فلم د مشهورتیا لپاره په جوړه شوې یو غونډه کې ویل چې هڅه یې کړې له حقیقت سره نږدې پیښې په دغه نوی فلم کې ښکاره کړي. دا فلم ګولډ نومیږي. د اکشې کمار دا فلم د سپورټس پر موضوع جوړ شوی او په کې د هند لخوا په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو د لومړي مډال د اخیستو کیسه شوې ده.
اس کے بعد ہم انڈیا کو اولمپک میں لے کے جائے گا تو ہمارا ٹیم انگریز کو لندن میں ہرا کے اپنا 200 سال پرانا گلابی کا بدلہ لے گا.
دا غونډا د نوی ډیلی د فلمونو په مشهور ماڼۍ کناټ پیلس کې جوړه شوې وه. په همدې ورځ د دې ودانۍ د جوړېدو اویایمه کلیزه منزل کېده. کله چې اکشې کمار د فلم د جلکې مونیرای او د نور عملی سره د خلکو په وړاندې حاضرېدو نندارچیانو له کټارو شانه اکشې کمار ته لاسونه خوځول. اکشے کمار هم د دوی د مینی جواب د لاس په خوځول ورکاو. نو موړی په دې مخه رويټرز اژانس ته ویل
جتنا هم سے ہو سکا ہم نے کیا ریالٹی مینٹین اور جتنا کچھ
موږ چې څومره مهنت کوي شو مکر حسم وکړه چې فلم د حقیقت سره بالکل نږدې وخایو. یو صف ثانوي صحنه مو هم پکې شامل کړې دي. دا یو مکمل تفریحي فلم دی. په دې کې کومېډي شته، لوبي پکې دي، حقیقتونه پکې بیان شوي او زه ویلی شم چې دا یو مکمل تفریحي فلم دی.
جو لفظوں میں نہیں ہو بیان دل سے سنتی آئے دل کی داستان جو لفظوں میں نہیں ہو بیان اب جیسا ہی راستہ ٹوٹے گا نا واسطہ نہ رہے گا فاصلہ درمیان کیسی ڈور رے مینوں نے باندھی کیسی ڈور رے ہو منصف ہی میرا میرا چور رے.
دا فلم جلے منی رائے پھدی مقول
I had a wonderful time and I couldn't have asked for better for my first film.
ما ډیر ښه وخت تیر کړ. دا زما لومړی فلم وو. تر دې زیات مې څه غوښتنه نه شوای کولی. د ګولډ په نوم د دې فلم ډایرکټر ریما کاکټی ده. په نورو اکټرانو کې امیت ساد، ونیت سنگ او سنی کوشال شامل دي. دا فلم د هندستان له تقسیم وروسته په 1947 کال کې په اولمپیک لوبو کې د هند لخوا د سرو زرو د لومړي مډال د ګټلو کیسه په خپل لمن کې رانغاړي. ګولډ په هندي سینماګانو کې د هندستان د خپلواکۍ په ورځ یعنی د اگست په 15مه ننداري ته وړاندې کیږي.
پہلا یار کے نام
نتیجے نے کیا دھماکہ ہم تال پکڑ لی جن کرتا چھ 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 ہم دارو کھینچے کھینچے اور بھی گیا چھ 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 چوبیس ہو گئی وہ میرا ہوش ہوا چڑھ گئی ہے مجھ کو چڑھ گئی
اکشے کمار 50 کلن دے او د تیرو 25 کلن راسی په فلمونو کې کار کوي نو وړ نن سبا په بالی ووډ کې زیات ځلېږي او په ډیرو فلمونو کې د سینما پر سکرین لیدل کیږي د هندی فلم ګولډ پاړه مو معلومات واوریدل همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب به درته په بلونه کې خبره کړو تر هغه د لوی خدای په امان
چمن چکلو دهر غم آزاد بیرتا هزاره او من سهر اور من کول غاڑی کلام باڑا حغس بیا زرگو نول غاڑی سرمی پوین دیوالو نفا کول غاڑی وطن تا عباد ول غاڑی دا پختن خوا عباد ول غاڑی وطن تا عباد ول غاڑی دا پختن